سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی رپورټر ریچارج بینټ د هاک د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې د طالبانو له لورې له ښځو سره د جنسیتي تبعیض په هکله څېړنه وکړي. د پرښځو نجونو د طالبانو له لورې لګول شوي بندیزونه د بشري حقونو سرغړونه وبلله او ویل چې دا موضوع به په جدي ډول تعقیب کړي. بینټ امریکا غږ ته وویل چې اعلامیې او ټویټونه کفایت نه کوي، ځکه یې په خپله د هاک د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې دا موضوع وارزوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلرفی وایي طالبان غواړي چې ښځې د افغان ټولنې له ټولو برخو چاڼ کړي. د ډي ای آی خبری آژانس د راپور له مخې د برېټانیا د بندنیو چارو وزیر د ښځو پر کار او تعلیم د طالبانو پر بندیزونو په غبرګون کې له هغوی وغوښتل چې خپله پرېکړه بیرته واخلي او په عین حال کې خبرداری ورکړ چې له دې کبله به په میلیونونو افغانان له کړاو سره مخامخ شي. طالبانو په لغمان ولایت کې شپږ تنه په هم حضور کې په درو وهل د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس خبر ورکړی چې دغه کسان د بېلابېلو جرمونو د ترسره کولو له امله نن په دې ولایت کې په درو وهل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو په بېلابېلو ولایتونو کې د خلکو په وړاندې د دوی په خبره مجرم کسان په درو وهلي وو. د طالبانو دغې کړنې د نړیوالو غبرګونونه هم راپارولي وو. د ایران امنیتي ځواکونو هغه الوتکه بیرته راستنه کړې ده چې د دغه هیواد مشهور فوټبالر علي دایی میرمن او لور یې له ایران څخه دوبۍ ته لیږدول. د راپورونو له مخې د ماهان تهران هوایي شرکت الوتکه نن سهار له تهران څخه دوبۍ ته روانه وه، خو دغه الوتکه یو ساعت وروسته په کې ښکره ښکته شوه او د ایران د اسلامي جمهوریت امنیتي مامورانو د ښاغلي دایی میرمن او لور له الوتکې وویستل. علي دایی چې د ایران او آسیا د زیاتو ګولونو ریکارډ په خپل نوم لري، په دې وروستیو کې د ایراني مظاهرهچیانو په حلوی ځینې فعالیتونه کړي دي. د ایران د قضایي قوې د رسنیو مرکز د علي دایی د میرمنې او لور د بیرته رسنېدو لامل له بلواګرو سره ملتیا او د اعتصاب لپاره تبلیغ اعلان کړی دی. د ایران چارواکي رسنیو مظاهره چانو ته د بلواګرو کلمه کاروي. او د اوکراین لوی درستیز وای چې روسیه د اوکراین په لویدیس کې پر بخموت او اودیکا خرونو باندې د بریدونو نوې لړۍ پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې لوهانسک او خارکیف په مسلسل ډول د مسکو لخوا تر برید لاندې دي. د برېټانیا د دفاع وزارت هم په خپل سهارنۍ خبري بولټن کې دا تایید کړ چې روسیې د اوکراین په لویدیس کې پر دونیتسک او لوهانسک سیمو بریدونو ته زور کړی ده او په تیرو 48 ساعتونو کې بریدونه پر بخموت، لوهانسک او سواتوف متمرکز وو. په همدې حال کې د روسیې ځواکونو سرقومندان اعلان کړی چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دوو توغندیزو بریدونو کې 44 توغندي د بخموت او اودیکا په شاوخوا پر 15 خارګوټو ویشتلې دي. د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. پر اوکراین د روسیې د تیرې فبروري راهیسې یرغل پیل کړی دی او تر اوسه پورې ادامه لري. تاسو لازادي راډیونه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د مطالب درته لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینج د حق محکمې څخه د افغانستان د ښځو نجونو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د ارزونې غوښتنه کړې ده. د حق محکمې لخوا به د ارزونه او غور د افغانو ښځو نجونو په ګټه وي او کنه، او آیا دا محکمه کولی شي چې په طالبانو فشار واچوي څو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي؟ بندې مجله کې پرې راپور او شننه درته لرو. د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصلینو لوړو زده کړو وزارت ته د یو لیک په سوال د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. وړاندې خبرونه کې به د دې لیک جزئیات درسره شریک کړو. د غیر دولتي موسسو د بندیدو وروسته یو شمېر کارکوونکي شکایت کوي چې د اقتصادي نګونو سره لاس او ګریوان دي.
و شخصا خودم ناناور
زه واز د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ ګټون کیم او زما په چیر نور ډېر خځشته چې مسؤلیت ورتر غړې دي.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو تحصیل تر بندیز وروسته یو شمېر کورنۍ وایي پریکړه کړې د نوړو د ښې راتلونکي په هدف ګونډي هیوادونو ته کډوال شي. د چې کومې کورنۍ روانې دي وړاندې مجله کې درته وایو. کندهار کې بیا کروندګر شکایت کوي چې د زراعتي آفتونو د مخنیوي لپاره د دوا پاشلو عصري او پرمختللي وسایل لاس کې نه لري.
نمشته راته دغه دوا وچې دي دا کېدای شي چې یو پیدا ترلی بل بیا تاوار وتروي.
د دې تر څنګ د افغانستان نور مسایل ته به هم تم شو. ملتیا مغاره
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشهید ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون مشرنن په افغانستان کې د خزو پر حقوقو پر لپسې محدودیتونه وغندل او د هیواد پر ماک واکمنو ټینګار وکړ چې د محدودیتونه دي سملاسي لری کړی ولرک ترک خبرداري ورکړی چې په غیر حکومتي مؤسسو کې د خزو پر کار کول بندیز به خطرناک عواقب ولري اجملاند را سره وصل شوی دی ان څه که تاسو راته د حقوق د بشري حقوقو د کمیسیون د مشر د نور خبر جزئیات را سره شریک کړي
دی لړکی چې طالبانو په ورستیو کې د خزو په کار باندې بندیز ولګول بته په نا دولتي مؤسساتو کې تازه خبرګون دی ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون د مشر ولکر ترک دی د ویل دي چې هیڅ هیواد نشی کولای چې پراختیا وکي او حتی با دوام پاتې شي په داسې حال کې چې خپل نمایي وګړي لا کار کول نه محروم کړي یا د ټولنې نه حذف کړي د ویل چې په دې توګه د هیواد لپاره په اجتماعي او اقتصادي لحاظ باندې پاتې کېدل او دوام کول ستونزمن دي د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنر همدارنګ ویلي دي چې دغه تازه بندیزونه چې پر خزو په افغانستان کې لګول شوې دي دا به نه یوازې دا چې د هغه خزو ستونزې زیاتې کی او د غوی د کورنۍ چې په دغه نا دولتي مؤسسو کې کار کوي د دوی اقتصادي ستونزې به زیاتې کی بلکې همدارنګه د یو ویره سرګنده کړي دا وایي چې د ویره لري چې د افغانستان نه بهر به دا یو خطرناک ګام وي او د افغانستان له پولو بهر به خطرات محسوس شي دا ویل چې د طالبانو د حکومت لخوا وروستۍ دغه اقدام چې پر خزو یې په نا دولتي مؤسسو کې محدودیت لګولی دا به د هغه ښځو چې کار کوي هغوی ته هم ستونزې پیدا کړي او هغه وایي چې دوی د دغه کار له کبله ترلاسه کول او کورنۍ یې پرې ژوندی وي هغه به له لاسه ورکړي بلکې په عین حال کې به دا د نورو افغانانو د کړاو سبب په دې خاطر باندې شي چې د ترک په وینا باندې د ښځو د دغه بشري موضوع سره د دوی د چارو په سمون او د بشري مرستو پر سوالو کې لوی همکاري کوله چې که دا خزینه یې د د په وینا که دغه مؤسساتو کارونه په بشپړه توګه فلج نشي البته په سخت توګه به اغیزمن شي چې نورو افغانانو ته به هم ستونزې زیاتې کړي نوموړی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو لوري په وروستیو کې پر خزو باندې له ښوونځي تر شپږم ټولګي تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو د تړلو بندیز خو له اول نه و د پوهنتونونو نام نجونې منع شوې او وروستی اقدام کې طالبانو هغه ښځې چې په نادولتي مؤسسو کې یې کار کوه هغه کار ته له تلو منع کړي
ډېره مننه کور مودان اجمل اند و چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون د مشر پر څرګندونه یو مکسره خبرې ترې درلودلې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان زنګړې راپور ورکوونکی د چرمونو د څېړنې له نړیوالې محکمې غواړي چې له افغانو ښځو او نجونو سره د طالبانو په چلند باندې خبر وکړي ریچارډ بینټ امریکا غاک سره مرکه کې په افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د بشري حقوقو ښکاره سرغړونه بللې ده امید زهیر مل سره په استودیو کې مل شوې دی زهیر مل صاحب کته سره ته وایي چې ریچارډ بینټ ولې مجبور شو چې بل اخره د جرمونو نړیوالې محکمې ته د افغان ښځو او نجونو د حقوقو غوښتنه وکړي
د طالبانو لخوا پر افغان جنو خوځو پر لپسی محدودیتونو وضع کولو بل اخره د ملګرو ملتونو د غلوړ پوره چارواکي دي ته مجبور کړي د جرمونو د نړیواله محکمه یعنی هاګ څخه وواړي چې د افغانستان دننه چې د افغان خوځو جنو پر وړاندې کوم روان وضعیت ده د تجدید پاملرنه وکړي او تر خوای دا د جنسیتي تبعیض په نامه باندې د زورونو په لړ کې دغه موضوعات وڅېړي د ویلې دي چې دغه اعلامیه چې خبريږي او همدارنګه ولکم څرګندونه او برګونونه چې ښکاری دا بسنه نه کوي بلکې اړتیا ده چې دغه موضوعات جدي ونیول شي او د جنسیتي تبعیض په نامه باندې د جرمونو د نړیواله محکمې له خوا وڅېړل شي بینټ دا څرګندونه د امریکا غاک سره تیر شپه یو ځانګړي مرکه کې کړې دا څرګندونه داسې مهال تر مخه راځي چې طالبان ورسوي کې پر افغان جنو خو محدودیتونه خورا زیات کړل، تر دې چې هغه حتی په غیر دولتي مؤسساتو کې لکار کول هم نه کوي. هغه چې خزي زنی خزي وایي چې د دوی لپاره په داسې حال کې چې د خپل کور لپاره د ډوډۍ ګټلو یو سرچینه وه غلاره هم په بند شو. ورته وخت کې بیا د برېټانیا صدر اعظم په بخنه د برېټانیا د بهرنۍ چارو وزیر هم 13 شپه وخت یو ټویټ کړ او ویل چې طالبان غواړي په دې ډول باندې افغان جنې اوسنۍ ټولنې څخه بیخي محو کی. غلط طالبان وختل چې هر څه ژر دا ډول اقدامات پای ته ورسی، یعنی باندې پایلې به ولري. خو د دې تر خوا بیا د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر او د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزیر هم ټلیفوني خبرې درلودي. پاکستان چې ډېر کله د طالبانو پرمایندګۍ باندې خبرې کوي، دا ځلې بیا د فیصل الفرحان سره د افغانستان د خوځو او جنو وضعیت هم د تلومنیتوب ورکړی، ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د خوځو لپاره مساوات غواړي، هغه مساوات چې خوځې او جنو وشي کولای هم خپل تعلیم او زده کړو ته لاسرسی ولري او تر پای خپل ورځنۍ چارې مخته یوسي.
ډېره مننه کورمودان امید زهری ملو چې د ریچارډ بنې د څرګندونو په اړه یې جزئیات راکول. په همدې مسله به تم شو. حقوقي کارپوه صلاح الدین سیدی هم را سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. سیدی صاحب، ډېره مننه چې زموږ بلنه مو منله. که تاسو راته ووایئ که چېرته د افغانو نجونو او ښځو د وضعیت ارزونه د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا ترسره شي، په حقوقي لحاظ باندې دغه محکمه کولی شي د افغانو نجونو او ښځو د وضعیت په اړه هغه محدودیتونه چې د طالبان لخوا په دوی وضع شوي دي د هغې ارزونه وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د خزو جنسایت سلامونه تاسو درنو اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کوم. د خزو جنسیتی جنسایت د نړیوالو جرمونو په سر کې قرار لري. محکمه کې هغه مسأله تر بررسی لاندې راتلی شي چې غلطه محکمه ته څوک وړاندې کی مستندات. د محکمه په اوله ناسته کې قرار قضایی صادریږي چې آیا د دغه اتهام د پاره کافی مستندات شته او دا زمونږ پورې متعلق قضیه ده کنه ده. د دې په مورد کې چې قرار قضایی صادر شو، بل هغه نه تحقیق ته شروع کیږي او د تحقیق په بنیاد کې بنیاد باندې فیصله ته رسیږي. دا چې نړیواله ټولنه او د هغه جملې څخه ملل متحد داسې غوښتنه کړې ده، نړیواله ټولنه د افغانستان خلکو سره مرسته وکړي چې ترڅو دغه مستندات راټول کړی شي او د نړیوالو محکمو اختیار کې کیښودل شي، او دغه په نتیجه کې نړیوال قضایی سیستم او یا په محکمه کې یو سلسله مسائل په مسلکی او پروفیشنل شکل باندې حلېږي چې هغه
غیر فنی سره نور شواهد به څنګه وي. طالبان په ښکاره ډول باندې جنې له تعلیم منی کوي، هغه ته د پانتون تګ اجازه نه ورکوي، هغه خوانځي ته نشي تللی. لدین ډیر شواهد به محکمه وغوړي.
مطمئنن دا چې هغه ته یو سلسله ازادي ختمي د کې شک نشته چې شواهد شته، اما تاسو چې د عدالت سمبول ته مراجعه وکي، یو جګد خزه سترګې تړلې په لاس کې ترازو ده، دغه هر یو د دې یو معنا لري. یعنی په محکمه وړاندې ده، د محکمې مخې کې په داخل د محکمې کې چې په ترازو کې چا چې شی واچول، حکم د هغه پر بنیاد باندې صادریږي. نو په دې خاطر باندې دا تمام مستندات باید وړاندې شي. ما مخکې پرون داسې یو اعلامیه لیکلې ده چې د حکم لغوه کول نه دی په کار. هغه چا چې مستند راوړی دی چې په دغه آیات په دغه حدیث باندې منع دی، آیا دا آیات او دا حدیث منسوخه شو که څنګه چل شو؟ که چیرته منسوخه شوی نه دی، غلط تعبیر شوی دی، دا چا چې دا حکم صادر کړی دی، دا نه چې دا حکم بیرته واخلي، بلکې دا باید محاکمه شي چې د څومره اضرار رسیدلی دي، څومره انسانان وژل شوي دي. په دې خاطر باندې دا پروسیجری شیانو د پاره نړیواله ټولنه تنها کفایت نه کوي. لکه تر اوسه پورې چې یو سلسله عامې خبرې کوي، عملی اقدام ته اړتیا شته. دا عملی اقدام یو سلسله اجراءات جزایی کولو ته ضرورت شته. متاسفانه په دې مورد کې زه داسې ښکاري چې دا مسؤلین د خپل خبرو د پاره ترجمان په کار لري. طالبان د خپل خبرو ته ترجمان په کار لري. چا وایلی چې اسلامي ارزښتونو باندې د معامله وشي، لکه چې پرون وزیر ندیم بیا خبره تکرار کړې ده، مونږ د مسلمان په توګه یا هغه چا چې د طالبانو په ملاتړ باندې دلته او هلته یو څو خزی راتول شو مزاره وکړه زنده باد اسلام منګه د اسلام نه د څوګوي چې منګه د اسلام نه دفاع نکو څوګوي چې منګه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله نه دا خبره لسره غلوونی دی واقعیت د خبره د دې چې د اسلام دین په آیات او په نصوص او په نړیوالو فتواو کې ثابت دی چې اسلام دین د علم دین دی د پوهې دین دی دا دوار سره تناقض نه دی تمدن د اسلام په مقابل کې درول چې مولانا ندیم وایي دا غلط تقابل دی په دې خاطر باندې
سیدی صاحب دلته یو سیدی صاحب کلندو کې دا امر ته وایي چې چرته د غرزونه تر سره شو طالبان په دې کې ګرمو بلل شي پایله به طالبان ته څوي
مطمئنن اعتبار د لاس سي مطمئنن د اسلام می ټولنه کې هغه اعتبار د لاس سي د اسلام هغه پرستیج د منځ سي دا باید زر تر زره وشنړيواله ټولنه ډيري خبري کوي لګ عمل کوي عملی جوانب د قضايا او ته توجه نه کوي منګه سخت کلمن است نړيواله ټولنه چې په مورد کې لازم امرسته نه کوي او صرف فرموليټه باندې خبري کوي په دې خاطر باندې طالبان د دې کار سیاسي مسولیت لري او چا چې عمل اند کارونه کړی دي جرمی مسولیت هم شته ده په دې تمام ارسو کې ډیر کار شته ده چې متاسفانه کار اهل کار نه لري سپارل شي او دا په نتیجه کې د افغانستان خلک د تراژدي سره مخ دي
ډیره مننه کوم ودان شوندی او سید حقوقي چارو کارپوه صلاح الدین سیدی او چادری چارج بینر د ترګندونه په اړه مکسره جزئیات شریک کړل
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2100 یو سلو 40 10000 او 15000 شپږ سو 40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم د افغانستان مسایل ته تم شو. د طالبان له خوا په غیر دولتي موسسو کې د نجونو او ښځو له کار بندي زروسته دوه نورو خیریه موسسو کرشن ایډ او اکشن ایډ خپلې چارې په افغانستان کې ځندولې دي. د دواړو موسسو ویل دي د طالبانو د پریکړې نه هلي کړې دي. امید زهیرمل بیا هم سره په استډیو کې وصل شوی دی. زهیرمل صاحب که تاسو راته وایي موسسې په افغانستان کې پرله پسې خپلې دروازې تړي او هغوی سره نارینه کار کوي زینه ور سره کار کوي هغه بیکاره کیږي د دې بیکاره کیدو پایله به بل اخرت شوی
زبر اکسل یو تراژیدای را پایل کړم نن د دې دوه مؤسسو د بندیز سره سم چې خپل فعالیتونه په افغانستان کې ودرول ما لیداس سره خبري وکړي چې هغه عملاً د خپل کور مشرتوب ورغاړوي یعنی خپل اولادونو ته نفقه ګټله خو د طالبانو له دې بندیز وروسته اوس په کور شوی را از سکینه حسینی نومیږي ازادي رادیو ته یو ویل چې نو په هیڅ خپل بچو ته اوس نفقه کوم ځای راوړي دا سهال کې دریو مهم مؤسسو لاروان خپل فعالیت په افغانستان کې درول او دوه ډیر نور مهم مؤسسو چې افغانستان کې نجونو خوځو او ماشومان ته چې په خوارزواکۍ اخته او خوراک ته څنل لرل او همدارنګه بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لرل چې هغه یو کریسچن اډ نومیدا او بل هم اکشن اډ دوی نن اعلامیه په بیګال بته اعلامیه خبره کړه چې په افغانستان کې خپل فعالیت په دې خاطر باندې ځندای چې طالبانو ولی خوځو نجونو په دې مهمه برخه کې کار کولو معنی کړی کریسچن اډ مؤسسې په خپل اعلامیه کې د خپل مشر ریاسن له قول لیکلی دی چې داسې یو حال کې چې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو ته پکاتو او د طالبانو لخوا بیا هغه ټول سخت شرایط چې په افغانانو باندې تپل شوې دي او یو خزه یوازې کولای شي چې بل خزه ته خدمات وړاندې کړي په داسې یو شرایطو کې پر خوځو باندې بندیز دا غیر معقول دی او زیان یوازې هغو اړمنو خلکو ته رسیږي چې د امداوس د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د اکشن اډ مؤسسې اعلامیه هم همدغه مسایل رانغاړله ویلي چې د افغانستان نیمایي نفوس همداوس شپې حتی د یو وخت لپاره خوړن لري او په داسې حال کې چې بیا دا ډول بندیزونه هم رامخته شي هغه خزي چې د کورنۍ یا عواید په دغه سخت اقتصادي بحران کې پر غاړه لري هغوی لپاره ژوند سختي دوی تاکید کوي چې طالبان به هر څه دغه پریکړه لغوه کړي ترڅو نړیوال خیریه بنسټونه وشي کولای په افغانستان کې خپل مرستې او ځانګړي ډول خلکو ته چې پیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري ورسې
چیرې مننه کوم دا نو امید زهری مل و چې د طالبان لخوا په غیر دولتي موسسو کې د نجونو خوځو د کار بندیز پړه جزئیات راکول. د ننګرهار پانتون د ټپوانځي محصلانو د طالبانو حکومت لوړ زده کړو وزارت تولیک استولې او پکې د انجونو پر مخ د پانتونونو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. پورت وخت کې بیا د کابل په پانتون یو شمیر محصلان وایي یو لیک ترتیب کړی دی او پکې لخپل وسدان غوښتي چې استفاده نکوي ځکه دا کار د دوی په خبره اکاډمیک ماحول ته لوی زیان رسوي. همایون هیواد سره وصل شوی دی. هیواد صاحب، که تاسو راته ووایئ چې دغه لیک جزئیات څه دي، محصلینو پکې څه د لوړو زده کړو وزارت نه غوښتي دي؟ هیواد صاحب، موږ ستاسو غږ نه اورو، که دا مایک مو آن کړئ.
سلام تاسو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته، هیله ده چې غږ به مې اوس واورېدلی شئ. هغه لیک چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې هم خپور شوی، پایلې په دې کلمو سوی، هیله درڅخه لرو چې زموږ د مظلومو خویندو پر مخ د پوهنتون دروازې بیرته پرانیزي. البته دا یوه کرښه ده چې د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصلانو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ته په لیک کې لیکلي، او دغه لیک هم په ټولنیزو شبکو کې خپور شوی. د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل محبوب چې خپله له نورو محصلانو سره په ګډه دغه لیک لیکلی، وایي چې د دوی هلې ځلې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره تر هغو پورې دوام وکړي تر څو یې چې په خبره د طالبانو حکومت د افغانستان ټولو وګړو ته د زده کړو یو شان حق نه وي ورکړی. نوموړی وایي
چې په یو ملک کې تعلیم نه وي، علم نه وي، هغه ملک هیڅکله پرمختګ نشي کولی. موږ مبارزه روانه ده، انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا مکتبونه د نجونو په مخ خلاص شي، همدارنګه پوهنتونونه هم خلاص شي. دا موږ جدي خواهش د امارت اسلامي نه چې باید دا پوهنتونونه خلاص کړي.
د ننګرهار پوهنتون د محصلانو دا کار چې دوی له هرې شونې لارې څخه خپلو خویندو ته د زده کړو او تحصیل زمینې مساعدول غواړي، د نورو ولایتونو د نجونو محصلانو لخوا هم ستایل شوی. د کندهار پوهنتون یوې محصلې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
د ننګرهار د طب پوهنځي محصلینو څخه د زړه له کومې مننه کوم. دا یې وښودله چې دوی خپلو خویندو ته څونه مهربانه دي. دا ټول محصلین دي همداسې سره ټول سي، یو غوښتنلیک دی اماده کړي، او دوی د غوښتنه وکړي چې تر هغو موږ خپل درسو ته ادامه نه ورکوو تر څو چې زموږ خویندو ته د زده کړو اجازه یې نه وي ورکړي.
خو بیا د کابل پوهنتون یو شمیر محصلانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم یو لیک ترتیب کړی، او پکې له خپل استادانو غوښتي چې د دوی د زده کړو د بندیدو په خبرګون کې د استعفاوی نه ورکوي، ځکه د دوی په خبره استعفا ورکول حل لار نه ده، او دا کار اکاډمیک ماحول ته لوی زیان دی. د دغو محصلانو له ډلې وی چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
مو یک جمع از محصلین اوناس و ذکوره
موک یو ډل محصلین او چنچونه او هلوکان دواړه پکې شامل و. د دولتي او خصوصي پانتونو استادانو ته مولي کولیګا پخ کې مو غوښتنه وکړه چې دوی استعفا و نه کړي. دوی د لنجونو محصلینو څخه حمایت وکړي، خو خپل ځای دی هغو کسانو ته نه پرېږدي چې تخصص نه لري.
جوهای شون را بر انسان هایی که تخصص ندارن نگذارن.
او موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ته ویا نظر هم ولرو، خو تر دې دمه نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د قوس میاشتې په 9 نیټه د لوړو زده کړو وزارت لخوا په خپاره شوي حکم کې ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو له رئیسانو څخه په جدي توګه غوښتل شوي وو چې د نجونو محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړي. د طالبانو د حکومت دې اقدام په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي، او خلکو په اعتراضونو او لاریونونو سره دا اقدام غندلی. مننه.
کورمودان همین هیواد و چې د ننګرهار پانتون د طب پوهنځي د محصلینو د لیک جزئیات سره شریک کړل. بیا به هم د افغانستان یو بلې مسلې ته وشو. په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او تحصیل تر بندیز وروسته یو شمېر کورنۍ وایي پرېکړې کړې ده د نوړو د ښې راتلونکي په هدف ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي. د دوی له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لورې په نجونو او ښځو د محدودیتونو دوام سخت اندېښمن کړي، او د خپلو نوړو د زده کړو اړ کړي دي چې ایران یا بیا هم پاکستان ته کډوال شي. اکرام الله اکرام سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. اکرام صاحب، که تاسو راته ووایئ چې دغه کورنۍ در سره په خبرو کې نور څه ویلي دي چې دوی اړ شوي دي چې بالاخره افغانستان پرېږدي، او د دې لپاره چې نورې زده کړې وکړي ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي؟
فرد جان، لکه څنګه چې تاسو ویل، په افغانستان کې د نجونو پر تحصیل بندیز وروسته یو شمېر کورنۍ د خپل لونو د خیراتونکو په هدف باندې د کډوالۍ تکل کړي دي. دغه کورنۍ وای پر لونو د طالبانو د لومړي ځل د واکمنۍ ترخی تجربه نه غواړي چې د دوباره تکرار شي. یو شمیرو سره چې ما خبرې وکړې دوی د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې غواړي ایران او دغه شان ګاونډي پاکستان ته کډوال شي، که څه هم ځینې وایي چې د دوی د کورنۍ غړي پاسپورټونه او ویزې نه لري، خو د غیر قانوني لارو نه په استفاده باندې به دوی په دې خاطر باندې چې لوڼې او خویندې د تحصیل او زده کړو نه بې برخې پاتې نه شي دغه هیوادونو ته ولاړ شي. په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال د پاسپورټ د ورکړې مسله چې دا په ټپه باندې درېدلې ده، او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته د ویزو اخیستل هم ورځ تر بلې سخت شوي، تر بل هر وخت سخت شوي دي. خو د افغانستان زیات شمېر اوسېدونکي چې ما ورسره خبرې کړې دي، دوی په دې خاطر باندې چې د نجونو د لوڼو او د خویندو زده کړې روانې وساتل شي، دوی وایي چې کار څومره حالات سختېږي دوی بزي. دوی یوه خبره بل هم کوي چې وایي راتلونکي ته هیڅ ډول هیله مندي په افغانستان کې نشته، ځکه د دوی په وینا باندې چې د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ د پکتلو سره چې د لومړي وخت نه تر اخره پورې د نجونو په زده کړو او په تحصیل باندې دوی تر اخره بندیز دوامدار وساتلو، دا ظلم دوی کومه هیله نه لري چې دغه بندیز د پای ته ورسیږي، ځکه دوی دا تکل کړی دی چې په سختو لارو باندې ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. همدا اوس هم په ایران او په پاکستان کې میلیونونه افغان کډوال د طالبانو له راتګ نه وروسته چې دی په سلګونه زره باندې ووختل، اولته میشت شول سره لدی چې هلته ستونزې او مشکلات کوم
چیرې باندې کور مودان اکرام الله اکرام و چې دغه کورنۍ په اړه معلومات راکول شي، دوی غواړي د خپل نوړو د زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دا خبری مجله روستی شی بی دی پدې برخه کې باور شو زمګ سپورتي خبريال ته بختيار ساحل هم سره په استډیو کې وصل شوې دی. ساحل صاحب کتا سره ته وشه د سپورت په ډګر کې څنوي معلومات دي، څنوي پیښې شوې دي؟
سلام ټولو ته. لکه څنګه چې ټول خبر دي، د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ټیسټ سیالۍ او د اتلولې په پار لوبې پیل شوې دي. دغه لوب په جریان کې دا ځل پاکستان د نیوزیلند قربتوب کوي، او د لوبې دویم ورځ هم بشپړه شوې ده. پاکستان د لوبې په لومړۍ ورځ 438 منډې کړې وې، چې په دې کې د دوی لوبډل مشر بابر اعظم او سلمان سلیزي جوړې کړې وې. ورسره نیوزیلند بیا خپل لومړۍ پاړۍ په ډیر ښه شکل پیل کړې ده، چې پرته د کوم وی لوبغاړي له سوځېدوی د لوبې د دویم ورځې تر پای یو سل 15 منډې کړې دي. بل لور ته بیا د استرالیا په قربتوب باندې د سویلي افریقا سره د دوی دویم ټیسټ لوبه جریان لري، چې د سویلي افریقا د یو سل 9 منډو په جواب کې د دویم ورځې تر پای پورې استرالیا بیا 386 منډې کړې دي. یوازې درې لوبغاړي سوځېدلې دي. د دوی پیلیس توپ وهونکی ډیوډ وارنر په خپل سلم ټیسټ سیالۍ کې 200 منډې جوړې کړې دي. او د فوټبال ډګر بیا د انګلستان زنډول شوی پریمیر لیگ سیالۍ 13 شپه یو وار بیا پیل شوې. دغه سیالۍ د فوټبال نړیوال جام لپاره زنډول شوې وي. 13 ورځ لوبې ترسره شوې دي. د دغه لوبو ترسره کېدو وروسته ارسنال او نیوکاسل لوبډلې په ترتیب سره په اول او دویم مقام کې ځای لري. دغه راز ټاکل شوې ده چې نن به د کابل پر مهال د شپې ناوخته دوه نورې لوبې ترسره شي. د یادونه ده چې دا سیالۍ د جولای میاشتې په 13 نیټه پیل شوې وي، چې بیا د نومبر میاشتې په 12 نیټه د فوټبال نړیوال جام لپاره وځنډېدې.
ډېره مننه کور موادان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګره وروسته جزئیات راکول. کندهار کې کنورګر شکایت کوي چې د زراعتي آفتونو د مخنیوي لپاره د دوا عصري او پرمختللي وسایل لاسرسی نه لري. دهقانان وایي د عصري وسایلو د نشټوالي له امله هر کال د حاصلاتو یو برخې له منځه ځي. بلخوا د طالبانو د کرنې ریاست مسؤلین بیا د دهقانانو دغه ستونزه مني، وایي چې ریاست د دوا پاشۍ کافي وسایل نه لري چې ټولو دهقانانو او باغلرونکو ته یې ورکړي. د دې موضوع تفصیل تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه چې پته یې ازادي راډیو .com د هلته وګوري او ولولې. اوس هم ورزی او لنډې د میته ولاغې ورسته زموږ دری خبري مجله پیل کی.
ازادي رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرېتو او په ډېر سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.